Radio.
السلام علیکم سهار مو نیک مرغه یک شنبه د زمرینه هم او د جولای یو دیر شمه نیټه د امید ظهیر مالیم په پیل کې لاند خبرونه په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګر ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه یې دقیق شمیر نه دی ښودلی. ورسیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له پرونۍ لوبو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږ کیزې کرکټ لیگ سیالۍ په ډېر خاندا سره په آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست په 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خپلو برخې له مودو راهیسې تولید نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته شوه او هغه مهالي په سلیر وسو ساتونو کې د 25000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو سل اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید تا چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي. روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیه باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي، او همدای وخت دی. روسیه د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده، او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوی بلتون پالی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره و. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیر روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور دې پېښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ اترس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناو یو زوم په ګډون 240 افغانان له درې ورځني بند وروسته بیرته خوشي کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټکنۍ کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوه چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅې کوم.
ایران کې د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیر بیا امام ساده داوود لمړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او ستاسي بیا لا بیل پیغامونه
په گزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
بعد زپلې د انتها ډېر توانونه کې کړې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیره مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو اوري. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوي ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګرۍ ویلي دي چې دا ډله افغانان دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام را خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوش شول. د امریکا غږ راډیو د راپور لمخې دا ناوې او زوم چې اوس یې واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل،
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر شو نو لاغ سره سمدستي هڅې پیل کړلې. له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول، اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمه مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته تللې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوې برابروي. د دې بنسټ مسؤول عبدالله احمد سی په خپل ټویټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغانجونو لاسرسی یاد کړی دی. له دې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو او مرسته کولو لپاره ښه تګلاره ده.
د اسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمینه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول شوي بندیزونو ته په کتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاسته راوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای سي. له شپږم ټولګیو څخه پورته د خونځیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدې شرایطو له امله ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له کوره ووځي او لانجې کوي په دې خاطر چې زده کړه ونه کړي. زما په اند دا اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره ښه دی. او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کېږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دسته اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورني او بهراني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایرانی چارواکي وایي د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې لک تر لک اتیا کسان مړه شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سترې میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو طوفانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبریال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي وایي:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تاګرا تک پر مخ باندې شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړي شوې دي. له سیلابونو سره طوفانونه هم یو ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلور ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا طوفانونه له درنو ورشتونو او د شګو له طوفانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون طوفان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالۍ ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالي زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 160 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل:
دا چې کوم بندونه جوړ شوي دا مات شول او دا وګ چې رالی په مختلفو علاقونو او د خلکو مځکې ډېرې خرابې کړلې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډېر سخت نقصانونه چې دي هغه شوي دي او ډېر خلک چې دي متاثر شوي دي. بل زموږ زراعت چې دي خاص طور د کیر عبدالله انګور چې دي هغه ټول ملک چې دي هغه مشهور دي او زموږ د انګورو ډېر سخت د خلکو چې دي هغه نقصانات چې دي هغه شوي دي.
د بلوچستان د سیمه ایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته وویل چې له سیلاب ځپلو سره به مرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غازپروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لنډ بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وویل له روسیې غاز اخلي خو له غازپروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غازپروم لاتویا ته د طبي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیه لدی مخکی نور اروپایی هیوادونو هنگری، بلغاریا، فنلند، هالند او دنمارک هم د گاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د گاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک د روبلی حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت گاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیږد بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. گاز پروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژۍ شرکت لاتویاس گاز وویل له روسیې څخه به گاز واخلي خو له گاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو گاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جزیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید گازپروم ته د گاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک گازپروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا ایرو او یو بل په روسي روبلو پرانیسي او بانک به په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. دې کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتي دي چې له گازپروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې له دې چې په افغانستان کې د پاسپورټ په اړه د پاسپورټ د اخیستو د بهیر په اړه شکایتونو څخه خبر شوی. د افغانستان په اړه بیلابیلو بهرنیو رسمانو هم یو شمېر مطالب خپاره کړي چې لنډیزې له احمد شي براورو.
میامی هرالد ورسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې ټورنمنټ پر مهال د جمعې د ورځې پر چاودنه لیکنه خپره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا 2 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا برید وخانده او ویل کل چې په دې چاودنه کې 19 تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څنګه مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعاله ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه کال طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمن د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړي دي چې اسوشیټډ پریس اژانس اخیستي دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یوه عکس کې د طالبانو وسلوال د ښار په منځ کې د یوه زغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرېږي شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه راخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینهو سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې ان جي او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې غوښتونکي د دې پروسې د ویش د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بنده شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابره شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بنده ده، خو وايي دا مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
لشپاگ
میاشتو راهیسی د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړای، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند نه دی ورته ترلاسه کړای. دا کس تر ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپورټ کینوم واخیستل سي، خو ازادي رادیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنی چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي، هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. څه کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورټ جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورټ د جوړولو بیه بیخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېرې وس نشته چې ډېرې پیسې ورکم او پاسپورټ جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دي او پاسپورټ پر سر ان تر $300 غوښتي دي. له دې سره د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د همونه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې لزیات مودې راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمې راخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورټ د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورټ ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورټ اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په خپله سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابراتي شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په سیمه کې په هر ځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړی وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوالې ګلو لپاره په پخو ورځي
او ډرستون در نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځاین ته موټر نشي لکه دغه په پخو ورځي په تخنه خل پوت شي دا نه مې دا وښتنه چې باید د نت فعال شي ارځي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالی د نوې اډه بازار کې دای او دلته نګدې علاقه تور تنګي کې دای منښتې کې دا لکه کې د برمل وسای کې نت فعال شي
د برمل د نوی اړ یو بل وسیدونکو هم ورته سنځي اوی اوایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي روشان د بل نور نور افغان میسیم چې غونډه برابر شي د نوی اړ تراش نه وړ نه زنګونه خلته وي چې موږ مرتګون شوې د راشه راشه دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو تر اخیږي ونه تر اخیږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کوم تنبیه دي هغه تنبیه هم ښکار نه کوي نیټم ښکار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال شي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت دي ان شاء الله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت ته تیار
بلډوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه ول د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالی کې د مخابراتو منظم سیستم نشته نو موري زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالی ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونه په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنیب الحام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونه ځنی وړې دي کورونه اړنګ سوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ځخ کوو چې زموږ همدغه غریب ولسته رسیدګي وکړي ترڅو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي نو
سمے سادات لا غزنی ولایت سا دلتا پو غزنی کے ڈیرے سیلاب ہونے راغلے موک ڈیر پو مشکل مواجے ہو
السلام علیکم آزادی ریڈیو کرکم کابریدن کٹرول السلام کم غزنی ولایت تاثر خبر کم پیغام داد سی دلتا دیر سخت سیلاب خلق دیر تنکل دیر پازاب کو دیر مالی زانی توانو نای ورسول تیر شپه یې دومره تاوان ورسوو چې خپله مې څلوېښت دانې په حیوانان درلودو شیان مې در پرې نو پورو چارواکو چې دا یې له داسې سي زموږ نه صوتي نه شهر کې او نو سره مرسته وسي
زه نور محمد غني ولایت نابی ولسوالۍ د زرنخیل له کلي څخه خبره کوم موږ د نابی په ولسوالۍ کې سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول زراعتي ځمکې د خلکو یوړې کښتونه یوړو غنم یوړو لوبیا او دا شان خلکو کرلی وو ډیر سخت تاوانونه ورسول وچکالي د خلک له ستونزو سره مخ دي د خلکو بادام شان دا ټول وڅو شمسیان اوبه شمسیان نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي
سی عبید الله د اوروزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ اوسیدونکو يم لکه څنګه چې په ګزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې راپیدا کړې دي د ګزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کوم لوی لار ده د سیلابو له امله په بشپړ ډول تخریب شوې ده او ویجاړه شوې ده د ترافیک پر مخ بند ده د مریضانو د انتقال پروسه زیاته ستونزمنه شوې ده نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د ګزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کوم لوی لار ده په بشپړ ډول د بیا ورغول سي او جوړ دسي
زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزول سوالی د وزنګلې د وتک وسیدون کایمه سمره زابل ولایت شمزول سوالی ماشام سخت سیلابونه ډیره بعد زپلې د انتها ډیر توانونه کې کړې دي خاص کار زموږ د وتک وکړي ستول سوالی اخر کله ده مال وړو مقامات زخه ده هله ده مساعات زخه سدي راس زموږ کل سروي پسې معنا وکړم لاند نور خلک دی غایم تاوان کړی دي ټول شران خیر په خیر لس جنگر پوری اسمه سخت زپلې دي
السلام علیکم آزادی رادیو سلامونه وړاندې کوم محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیول ده تېره شپه ناوخته لس ورس بجې موږ ولسوالۍ کې شدید سیلابونه راوتلي وو سیلامله یې ډېر ځاني مالي زیان اړولې دي نو موږ له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش چې موږ سره عاجله مرسته وکړي
تاسو هم کولی شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید. ساعت 7:30 صبح است.